فقبل كده ما بشين دوی بچی سوی السلام علیکم دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دراتلون کې دوه ساعتونه د ازادي په صفو کې خبرونه ته ځنګړې سوي دي چې ورسته به زما همکاران درته وړاندې کړي خو په سر کې د دې مهال تر دې مهال د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه زه فریبا سایر درته وایم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغان حکومت اجرایي رئیس له توریزم څخه د زیانمن شوو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږۍ سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندې کړي. ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایي رئیس له توریزم څخه د زیانمن شوو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږي کولو سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندې کړي. عبدالعبدالله د مشرانو په هغې غونډې کې چې په نوي ډیلي کې نن د هندوستان ټایمز په کوربهتوب جوړه سوې وه ویلي چې د افغانستان پیغام واضح دی او هغه دا چې د ښه او بد توریزم ترمنځ توپیر او یا د حکومتونو لخوا د تاوتریخوالي د ملاتړ موضوع له پامه غورځول به ناسمې پایلې ولري. ټاکل شوی اجرایي رئیس د جمعې پرس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په شپاړسمه سرمشیزه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د دفاع وزارت نه د ستر درسیز رئیس بیارکان جنرال سیب ساری د یو هیئت په راس کې پاکستان ته ځي او هلته د خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري. د دې په خاطر باندې چې د خط دې خوا ته هغوی انداختونه کوي د هغې په هکله ورسره خبرې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه سفر تایید کړی و. په کاپیسا کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي دي. ټاکل شوی د دغو کسانو خپلوان په کاپیسا کې لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضونه وکړي. د کاپیسا ولایت لومړی حصه کوهستان ولسوال عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات تېر شپه ناوخته سوي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د نښتو پر مهال ملکي وګړي ووژل سول. ښاغلی شفیق وایي په دې عملیاتو کې په یوه کور کې چاودنه سوې ده. د کاپیسا د چارواکو په خبره د دوهم ځل دی چې د روان کال په اوږدو کې ملکي اوسیدونکي د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې قرباني ورکوي. د وتر دې مالته د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خلا ازادي راډیو اوري. د پاکستان د استخباراتو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلي دي. دا په کورم ایجنسی کې د حقانی شبکې د یوه قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نښه سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي معلومه نه ده چې پخپله قومندان رشید هم په وژل سوي کې و که څنګه. تر اوسه د پاکستان حکومت رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم وسلوالو یاغیانو په دې اړه تبصره کړې ده. پاکستان پخپله خاوره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له بریدونو سره مخالفت کوي او وایي دا د دوی پر خاوره تیری دی او وایي دا کوي چې په دغو سیمو کې د یاغیانو پناه ځایونه له منځه وړي دي. ایران د چهارشنبې پر ورځ له خپل هوایي قلمرو څخه هغې الوتکې ته د وتلو امر وکړ چې د بلغاریا صدراعظم پکې سپور و. دغې پیښې صوفیا اړ کړه چې تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړي. تهران وروسته وویل چې دغه پیښه د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته سوې وه. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې دغې الوتکې د سېشنبې پر ورځ سعودي عربستان ته په لاره د ایران له هوایي قلمروه د تېرېدو ټول شرایط پوره کړي او اجازه یې اخیستې وې، خو کله چې د ایران هوایي قلمرو ته داخله سوه ایراني چارواکو خو غوښتل چې له قلم روی ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر هم په هغه پلاوي کې و چې په دې الوتکه کې سعودي عربستان ته تلله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ سي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکی هیلی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او ویویل د شمالي کوریا د وروستۍ توغندي ازموینه چې ادعا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسېدلی سي، د دې عاجل اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه له پیونګیانګ سره اړیکې پرې کړي. دغه راز د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د چهارشنبې په ورځ د عاج ساحل په پلازمینه ابیجان کې له یوې فرانسوي رسنۍ سره په مرکه کې په دې اړه ویلي: زه یوه واره بیا په کلکه د توغندي پرونۍ ازموینه غندم. اوس موږ ته په کار ده چې په شمالي کوریا بندیزونه پراخ کړو. کله چې په شمالي کوریا د تر ټولو سختو او اغېزمنو بندیزونو د لګولو مسله مطرح کېږي، زه په تېره بیا تر ډېره په چین او روسیه حساب کوم. خو چین او روسیه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي، د ملګرو ملتونو په غونډه کې له دواړو لورو شمالي کوریا او متحده ایالاتونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف تورن کړ چې په دې هیواد کې له داعش څخه په نیول سوو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، د سیمه ییزو حکومتي ادارو په جوړولو سره د دې هیواد د ویشلو هڅه کوي. د روسیې انټرفاکس او ریا خبري ایجنسونو د واسیلی نبینزیا له قوله ویلي چې هغه د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا په غونډه کې کړې دي او شکایت یې کړی چې د کردانو او عرب ملیشو څخه جوړ ایتلاف چې په وروستیو کې رقه له اسلامي دولت ډلې پر دې خبرې کوي چې د سوریې د حکومت له شکلولو پرته حکومتي ادارې جوړې او اقتصادي چارې احیا کړي. د خبرې
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار ما و همکارم آقای رضوان مراد در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما جنگ های نیابتی است. البته منظور ما زیادتر در این سبب از این که موضوع را انتخاب کردیم صحبت های محترم آقای محقق در تهران سبب شد. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم ملمنو توریدون کتم د سلامونو پوراند کول سره وایم چې د موضوع په ورسېو کې نه وازي د سیاسینو عام خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړې ولکه څنګه چې موږ تاسو تخنیکی همکار امان الله مرزي صاحب ویل چې فیسبوک صفحه زمونږ د راډیو آزادۍ وپانه ډکه ده او د خلکو کافي اندېښنې دي په دې اړه.
بله، این موضوع را با مهمانای محترم ما، مهمانای بسیار عزیز ما، محترم پوهان صاحب ودیر صافی، محترم ماهای خالد پشتون عضو ولسی جرگه صحبت میکنیم. ایشان هم در هر دویشان در استودیو تشریف آوردن، بر ایشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش مینماییم که در قسمت اول با دکتر میر محمد امین فرنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل هم ارتباط برقرار شود. خب مهمانای محترم خوش آمدید. پوهان صاحب
تشکر بسیار زیاد. آقای نظر بر شما هم و رضوان مراد صاحب و همه کارکنان شما ایجوجا و با وطنان خودت را ما ترز میکنیم و ما در خدمت حاضر هستیم.
زهم پخپل نوبه سر تاست ستاسو وردون که تر طول تزرد کمی سلامونه ورنجی کم و ستاسو نمانه نکم چه مرشت ما دعوت را کردیم.
تشکر. خب پوهان صاحب محترم آقای صافی، این موضوع را یک کمه که با احتیاط از نظر بگذارانیم، فایده این نوع بیانات، نقصش و این نوع محرکت های سیاسی چی پیامت های با خود خواهد داشت، چی اضرار خواهد داشت، چی مفاد خواهد داشت. از او خاطر به عنوان مقدمه سخن اول از شما سیب.
تشکر آقای نظر. در این مورد اظهارات آقای محقق در تهران من تو برز برسانم که نه تنها آقای محقق بلکه تمام اتباع افغانستان هر یکی در هر مقام که باشه، خاصتا که در مقامات رهبری عالی رتبه دولت قرار داشته باشند، که اونا هم به اساس قانون اساسی کشور و هم به اساس لایحه وظایف خودشان و روحیه عمومی افغانی و وطن پرستی و وطن دوست داشتن، مردم خود دوست داشتن و اینا را از وفات نگاه کردن و خدمت کردن برای مصالح اولیای کشور خود، اینا مکلف هستند که نه در داخل نه در خارج خلاف مصالح ملی، خلاف منافع ملی و خلاف روحیه مردم خود و آبادی و آینده وطن خود اینا حرفای بزنن که او با ضرر کشور تمام میشه، با ضرر پیشرفت، با ضرر چغصت، با ضرر امنیت و انواع ازرار از اون متوجه باشه، خصوصا که در او مرگ اتباع کشور ما نهفته باشه. شما ببینین که کشورهای پیشرفته جهان که یک عسکرشان نابود میشه، یک نفرشان در یک مکتب کشته میشه و نابود میشه، اینا آسمان و زمین یکی میزازن تا در 24 ساعت دشمن پیدا کنن و به دست باکمه بسپارن و از بین ببرنش. اما ما میریم دعوت میشیم به هیچ زعمای کشور خود و در اوجا از تمام مزایا و حقوق و امتیازات هم به نام وطن خود افغانستان که در اوجا موقف داریم او را صاحب میشیم و که میشینیم باز حرف میزنیم، گپ از آن ما میبراید که او نه تنها با سود وطن نیست بلکه آیندهش هم دچار مشکلات میسازه. یعنی با همی حرفا که تشکر شوه از فرستادن افغان ها در کشتن داعش در سوریه یا در هر جای دیگه و از مقامات ایران هم از این خدمتشان به افغانها و به مذهب تشکر بکنه و کسایی که جنگ میکنن و اونا امارت و خلافت اسلامی را در تمام دنیا و منطقه اعلان میکنن، اونا را قدر تشدید میسازن و متوجه افغانستان میسازن که در اینجا هر کسی از اونمو مذهب و حتی کل ملت در اینجا خو اتونیست که یک مذهب در یک جای زندگی میکنه دیگه در دیگه جای. در افغانستان تمام ملت واحد است، مردم واحد در هر جای مشترک زندگی میکنند. این که قصرهای عالی رتبه ها جداست او معنا نداره، اما ملت یک ملت است، به کل ملتی صدمه میرسانه، به امنیتی صدمه میرسانه و به حیثیت افغانستان صدمه رسانه.
دیر از یاد تمنان استاذ پشتون سیب اکثر وقت پده افغانستان که چکلم ده داعش ده فعالیتونو خبره کدله، نو یو خوشبینی داوه چې خدای وکړي تر اوسه پورې هغه خوشبینی پر ځای وي چې داعش په افغانستان کې بستر نه لري، یعنی هلته د عربانو او د ایران ترمنځ په منځني ختیځ کې مشکلات، بیا د داعش او د ایران ترمنځ لانجې چې د سنی او د شیعه موضوع پکې منځته شته دی. آیا د محقق صاحب دغسې څرګندونې د بستر په ځای پوره یو سترنجی یا قالینه غوړول نه دي په افغانستان کې دی دغه دواړو خواو ته د داعش او ایران لانجو ته؟
په سل کې سل موږ ټول هم په دغه عقیده یو چې کوم حرکت چې ښاغلی محقق صاحب په ایران کې کړی دی او هلته یې ځینې افغانان ستایلي دي چې دوی په سوریه، یمن، عراق کې جنګیږي، البته د داعش په مقابل کې، او د ظاهرا دا وویل چې ما خو داعش غندلی دي خو په کتې څلور کسه افغانان چې هلته جنګیږي د هغوی کړنې مې هم ستایلي دي. حال دا چې داعش په افغانستان کې هم که څه په ضعیف حالت کې جنګیږي لکه تاسو چې وویل، په افغانستان کې داعش واقعا ځای نه لري، خو بیا هم عمومي ذهنیت په افغانستان کې داسې دی لکه مخکې چې استاد ورته وویل فرمایله چې موږ یو واحد ملت یو. وخت چې ته داسې یو ذهنیت په وجود راولې چې زما افغان ځي په خارجي ملکو کې د داعش په مقابل جنګیږي او زما په داخل کې داعش موجود دی او ورسره برحاله جنگ روان دی، زما ملي اردو، ملي پولیس او امنیتي ملي قواوې په یوه جبهه کې در یوه نامه لاندې په یوه خط کې د هغو په مقابل جنګیږي، په حقیقت کې دا داسې یو منفي پیغام دی چې دی د افغانانو په صفوب کې پاشي چې هغه در ګټه تاوان ډېر دی، چې هغه یو سیاسي زهر دی دی تولیدوي، او په عین حال کې هغه افغانان چې دی په خارج کې تشویقي شته چې د داعش مقابل کې د نورو ملکونو د ګټو دپاره په نیابتي شکل وجنګیږي، په حقیقت چې دا یو پیغام دی چې په داخل د افغانستان کې د مذهب په شکل دی وغوښل تور کوي چې په خپله داخل کې د افغانستان تفکیک راولي په مابین کې زموږ د جامعې، زموږ د مذاهبو. تاسو وګورئ موږ په افغانستان افغانستان کې د شیو وسنی موضوع ظاهرا پرجی بولرو مګر په عملی چوکاټ کې موږ شکر دی موږ هم د خدای وایو چې دروسه داسې حرکت نه دی سوی چې خدای نه کړم موږ عملا په دې جبهه کې جوړ سو او درېجو چې خدای نه کړده ز سنی هم د شیو مقابل کې ولاړم او شیو هم ز سنی مقابل کې ولاړم موږ باید د ډیر احتیاط سره کار واخو په دغه شرایط کې دغه نو اعمالو ته باید مطلق د پایتکی کشیدو او اجازه ورنکو چې دغه رقم مشران دغه رقم کاروته پایکوي
یعنی پښتون صاحب یعنی د دې څرګندولو لکه څنګه چې صافی صاحب خبر وکړه فقط او فقط امتیاز د افغان ځوانانو مرګ دی یعنی په سوریه کې چې څوک لګل کیږي هغه په شکنجو او په زور لګل کیږي او چې راضي هم مړی راضي
کاش کې دوی داسې ورته وای چې دا خلک نو په زور راستو دوی خو ظاهرا د موضوع داسې واضح شایسته ورته تمثیلوي چې په حقیقت کې افغانان په خپل شوق ځي لیکن زه ستاسې خبره تاییدوم چې دا خلک په زور ځي حتی ورته ویل کیږي که تاسې د ایران په ګټه په سوریه او په هغو ملکو کې وجنګېږي تاسې به په هغه ورځ د ایران تابعیت واخی د ایران امتیازات به واخی او حتی په ایران کې به تقاعدونه واخی او که نه ځي بیا نو په ایران کې د هغوی ځای هم نشته هغوی ته تکلیف هم ورکوي هغوی ځورویم او زجربی او همدا دلیل دی کاش کې دوی هغه واقعي شکل بیان کړي واقعي شکل نه بیانوي په خپل وطن کې اور بل دی په خپل وطن کې دشمن ولاړ دی د جې پر ځای چې دا مشران د خپل خلک وجې ته تشویق کړي چې ولاړ سه په خپل وطن کې دشمن مقابل کې وجنګېږي هغه د منځ یو سه وطن دی آرام کړي دوی برعکس دی په نور ملکو کې د خپل جېبو لپاره د خپل شخصي ګټو لپاره نور بدبخت افغانان تشویق کړي چې مارا ګټ لپاره وجنګېږي پای کټ کې میاز دوی اخی
بله استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل شما صاحب خوش آمدین به برنامه پوهان صاحب آقای پشتون نام صحبت های داشتن منطقه ما اگر یک پیش بریم امی موقف سیاسی دولت افغانستان در قبال سوریه یک از نظر بگذارانیم صاحب یعنی وقت در جنگ سوریه طرف گیریش ها مانایش ایست که در یک طرف ایران و روسیه و از اینا قرار دارن و در دیگر طرف امریکا هستن و دیگر ممالک از اروپایی هستن ترکیه هستن از این خاطر ایتی یک بیانات تنها مسئله جنگ داعش نیست در سوریه جنگ که با اسد هم هست بسیار مسائل دیگر هم هست از این خاطر اگر نفر دوم یا سوم یک مملکت وقتی که در یک طرف میگیره این مانش نیست که چندین مملکت دیگر ما بر خود دشمن میسازیم یعنی بر علیه از اون موقف میگیریم از این نقطه نظر اگر دلیل اول اگر شما یک ذره سرش تبصره کنین استاد محترم چی میگین آقای فرهنگ
نه با عرض سلام به جناب پوهان صاحب و همچنان آقای پشتون و شما کارگردانان محترم و شنوندگان عزیز فکر میکنم که اردو مهمان گرامی مطالب بسیار علمی و عمیق و درست از نگاه منافع افغانستان تشکیل کردن ما با تأیید گفتار آنها میخواهم که یک چند کلمه در این مطلب افزود کنم اساسا خود ازی به ذات خود که در دولت افغانستان در داخل اداره افغانستان که باید از متوجه حالت فعلی کشور باشه عناصر پیدا میشن که دفعتن سر بلند میکنن و بدون در نظر داشت منافع ملی افغانستان میرن به هر جایی که دلشان شد و از دل خود و از جوار خود مطالب را ایراد میکنن که او مطلقا برخلاف و بر علیه منافع ملی افغانستان وحدت افغانستان و مساعی افغانستان برای آوردن صلح در کشور ما قرار میگیره ما این مطالب در هر دو سمت حکومت به اصطلاح وحدت ملی مشاهده میکنیم در طرف ریاست جمهوری میبینیم که به هر علتی که هست بین رئیس جمهور و معاون اولش قضایا به طور میشه که یکی از دیگر فاصله میگیرن یکی به یک جای دیگر تبعید میشه و یکی در اینجا به طرف دیکتاتوری قدم میگذاره و از تحکم کار میگیره و اوضاع مملکت روز به روز خرابتر میشه در ریاست اجراییه که با او شوق و ذوق با هم یک جای شدن و یک تیم کاری تشکیل دادن میبینیم که رئیس اجرایی بدون از اینکه از قضایا با خبر باشه معاونش میره در یک کشور دیگه و از اونجا از منافع یک کشوری که به شکلی از اشکال به صورت غیر مستقیم بر علیه منافع افغانستان کار میکنه از منافع از او در یک جای دیگر نمایندگی میکنه و از او تعریف میکنه و او را یک چیز مشروع میدانه. این همه ای از این نشان میده که دولت افغانستان متاسفانه برخلاف آرزوی ملت افغانستان و برخلاف آرزوی یک تعداد از مرخبگان افغانستان که ما قضایا را هنوز هم عمیق‌تر مطالعه میکنن، این زعما در سمت روان هستن که منافع خارجی را نسبت به منافع داخلی ترجیح میدن و او را با سر بلند در مصاحبه ها، در رسانه ها و در هر جای بیان هم میکنن و کوشش میکنن که در پشت ملت افغانستان بر اعمال ناشایست خود یک نوع مشروعیت هم بتنویی و از این خاطر و از احساسات مذهبی و ملی و غیره مردم افغانستان سوء استفاده میکنن. ما به حیث یک فرد این کشور، به حیث یکی از باشندگان این مملکت، یکی از کسانی که از آوان جوانی تا به امروز به قدرت و به قدرت و سلامت ملت افغانستان عقیده خلل ناپذیر دارم، به این عقیده استم که افغانستان و ملت افغانستان که همیشه در طول تاریخ در مقابل هر نوع حملاتی که نوامیس ملی ما مردانوار استفاده شده، در مقابل اتر افراد که با کشور خیانت میکنن هم باید است مردانوار استفاده کنن.
تشکر دیرمان.
آقای محقق از نزدیک میشناسم، یک دوستی شخصی بین ما موجود است، اما او رو کنار میگذاریم. امروز مسائل ملی مطرح است. در مسائل ملی ما باید است به حیث دو فردی وطن فرخورد کنیم، نه به حیث دو دوست که یکی لحاظ دیگر بکنیم. لحاظا آقای محقق باید است از ملت افغانستان، از مردم افغانستان و از همه معذرت بخواهد و در آینده از گرفتن اینطور موقف های بسیار ضعیف به نفع بیگانگان طرف نظر کنه.
مننه فرهنگ صاحب. استاد، تاسی په دې مسایلو باندې کار هم کړی دی او تجربه هم لري، داسې سرګندونې یاد محقق صاحب یاد بل کوم چارواکي چې بیا کله کله ویل کېږي چې دا د دولت نظر نه دی، دا شخصي نظر دی، دا شخصی نظرونه د افغانستان لپاره په نړیوالو سیمه ییزه ډیپلوماسۍ څومره ضربه رسوي؟ مثلا سعودي عربستان، ترکیه، ایران، نور اسلامي مملکتونه، افغانستان واقع د نور لانجو، د نور شخړو متعامل کېدای شي په دې وخت کې؟
ډیر مننه. ډیر ښه سوال مطرح کړ. خبره دا ده چې یو لوړ پوړی چارواکی لکه دی لکه د صدر اعظم معاون دی او دا رقم خبرې وکړي او دا ډول په یو مملکت کې یو کانفرانس په ترڅ کې بیانیه ورکړي او دا صدرې کړي، واضح خبره ده چې ایران د سټیج نه چې دی دا خبرې کوي، نو هلته ایران سره دومره نور هیوادونه اړیکې لري چې هغه اړیکې ممکن خراب وي، ممکن ښې نه وي، ممکن سیاسي لحاظه، ممکن فرهنګي لحاظه، ممکن د امنیتي لحاظه اور سره توافق نه لري، په هغو باندې داسې بد اثر کوي چې هغه هیوادونه به فکر وکړي چې آیا دا فعلي حکومت د وحدت ملي چې په کابل کې په قدرت دی، دوی نظر تغییر کړی دی یا دوی نظر خراب شوی دی یا دوی ممکن مشرانو خپل عقل د لاسه ورکړی چې دا ډول څرګندونې کوي، او په اړیکو کې هم خپل مشکوکه کېږي چې د افغانستان سره آیا مرستې په ډیرو تو کې وکی کونه کی دا ډیپلوماسي لهازه د رامس کې خبره نه ده، دا دومره جوته خبره ده چې ډیر په آسان ترمیم کې ترمیمېدل هم نشي، او هغه چا چې کړی دا هغه وایي چې دا زما شخصي نظر ده، حکومت نظر نه ده، پالیسی نه ده، هغه باید په دې ګناه او جرم خپل پوشي او فورا باید د سیاست د نور لاس واخلي او کنه اخسل کیږي، لکه څنګه چې د کابل کویلی دی چې اماس قانوني رفتار ور سره ده، افغاني قوانینو په اساس کیږي، باید هغه ور سره عملی شي.
خب محترم آقای پشتون، پیش از اینکه به شنوندهای محترم ما فرصت بدیم لحظه بعد، از شما یک سوال دارم. خب البته آقای محقق منعیس سیاست مدار با تجربه، نیتش این نبوده که یک کار بد بکنه، فکر کرده که شاید رهبرای ایران خوش شوه از ما، شاید او شوه ای شوه، منتها عواقب از این موضوع صحیح سنجیده ندید. او یک تحت سوال است. با طور مثال اینمی اشتراک افغانا یا فرستادن افغانای مهاجر به جنگ سوریه ای گپا تا حال قدر مستند نبود، اما وقتی که آقای محققی را تشکری میکنه این تثبیت میشه، این ثابت میشه، این خود نه تنها به ایران دوستی نیست، به ایران هم یک نوع دشمنی وریست که ایران هم میگه که نه ایران به چش تو میگیری نفرای ما را هر طرف روان میکنی با کشتن میتی، یعنی یک مستند یک رسمی تاییدش از دوم وقتی که این تایید شود صاحب آله تمام افغانای خارج کشور تحت سوال قرار میگیره، از عربستان ممالک عربی گرفته تا به اروپا که ولالی دبین از افغانای مهاجر نفرای ایران نباشه، حال خود نکفانه بم نکرمه نمانه دیگه، کل از یه تحت سوال میگیره، مهاجرت از یه مشکل میشه، زندگی از یه مشکل میشه. ای خو از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه کنیم، این و بیانات باید تحت یک کنترل دولت باید باشه، چوپانی دیقانی نیست که هر کس هر جای دلش گوسفند خود بچرانه، رئیس جمهور مشوره کنه ما در اونجا چی بگویم، اینی بیانات هم میخوایم بگویم، این باید وزارت خارجه از خود متخصص داشته باشه، دیگران متخبرزی بگوید پروتکل ورش نشان بده که توی نزی گپای صرف نظر که گپای شخصی نیست، گپای مثلا 30 میلیون افغان یا چندین میلیون افغان که در خارج کشور است بر از وا ضرر میرسه، این چیزا در افغانستان هست نیست؟ آقای پشتون چی میگین؟
بلکل بلکل نظر صاحب، تاسو خپل په خبرو کې تقریبا تر ډیر ځای پرې په کامل ډول د دې موضوع وضاحت وکړي، خو زه یو شی بل اضافه کوم چې هغه هم به ذاتي خود ډیر مهم دی. تاسو وګورئ هغه افغانان چې نن په سوریه کې جنګیږي یوازې د داعش په مقابل کې نه جنګیږي، ایران حکومت د حافظ اسد د زوی بشار اسد سره نږدې اړیکې لري او د اسد قواوې نه تنها د داعش په مقابل جنګیږي بلکې د بین الملل قواوو مقابل کې جنگیجی. دغه افغانان یا ټول هغه خارجي اتباع په شمول د ایرانی قواو چې په سوریه کې جنگیږي د اسد په ګټه باندې، معنی دا ده چې دوی هم داعش په مقابل کې جنگ کوي او هم د بین الملل قواو په مقابل کې جنگیږي، د روسانو او د ایرانیانو په ګټه. په همدې لحاظ هغه څه چې نن روسان د طالبانو په حق له موږ پر وایو، یا ځین شواهد موجود دي چې روسان طالبان تقویه کوي، که موږ ورته وګورو غیر مستقیم په افغانستان کې التشیورنه چې زموږ سره د داعش او د طالب په مقابل کې په یوه سنگر کې جنگیږي، د هغو ذهنیتو ته داسې یو منفي پچکاري ورکوي چې ګواکې موږ دلته د داعش په مقابل کې جنگیږو د بین الملل قواو او د افغانستان د ملت په ګټه، مګر په سوریه کې دا خلک د روسانو په ګټه جنگیږي، دا هغه روسان دي چې بیرته غیر مستقیم موږ طالبان سپورټوي. دا د ځوانانو ترمنځ اصلا یو ډیر عمیق سوء تفاهم په وجود راولي چې زموږ ملي وحدت زموږ ملي جنگو ته چې موږ د مخالف په مقابل کې جنگو دا ټول ته صدمه رسوي، او دی باید واقعا لکه مخکې چې فرهنګ صاحب فرمایله خپل محقق صاحب باید ډېر ژوره معافي وغواړي، معذرت وغواړي، د ملت په مقابل کې راشي، د پارلمان په مخ کې، د ملت د نمایندګانو په مخ کې معافي وغواړي چې دا یو اشتباه رسوې ده، په آینده کې دا نه تکرارېږي. دا معذرت په دې خاطر نه دی چې موږ دی صفا کړو، په حقیقت کې دا معذرت به دا فایده وکړي چې ټولو افغانانو ته چې په داخل کې د دښمن مقابل جنګیږي غوی د پاره به یو سالم پیغام سی، او غوی به دا فکر وکي کوم څه چې موږ فکر کړی وو دا غلط وو، دا سړی اشتباه کړی ده. په پارلمان کې تیر ورځ ولیدل چې یو تعداد وکیلان د ده د موقف په دفاع کې ولاړ و جنګېدل. زه ډیر متاسف یم چې دغه نور وکیلان هم باید در سوال لاندې راشي چې تاسو په کوم اجازه سره ورړېږي د خپل د داس یو شخص چې هغه اشتباه یې وسم نه بولي او دا پر حق ځان بولي او دې کار ته قانوني سیب غور کوي، دا درست کار نه دی، دا باید فوراً پارلمان او د حکومت تخواسه در کنټرول
ډېر زیاته مننه. استاد، یو پښتنه دلته بله مطرح کیږي او هغه د هر عادي افغان په ذهن کې ده چې لکه څنګه چې پښتون سویل چې د پارلمان وکیلان باید د خپل دغسې مشرانو ملاتړ ونه کړي، یعنی دغه ملي ګټو سره کرخه د افغانانو لپاره نور چیرته ده؟ یعنی په سرونو سوداګري، په دین سوداګري، په سیاست سوداګري یو اتهام لګول کیږي چې کمونیستي رژیم زمکه خاوره خرڅ کړې و، په دوی اتهام داده چې دوی تاریخ پلورل دي. یعنی دغه یعنی هیڅ ډول د لپاره یو میکانیزم نشته د افغانستان په قوانینو کې یو د سیو جزا ورته ټاکل شي چې لکه څنګه چې نظر سی ورچی هر څوک په هر شي کې خبرې کوي او هر څوک هیڅ ډول کرخه یا سره کرخه نه مانی د ملي مسایلو په مسله کې.
ډیر مهرباني ستاسو د بیا اساسي سوال نه خبره ده چې مراد صاحب محترم چې د اساسي قانون نه پنځوسمه ماده دا وایي چې هیڅوک نشي کولای په دې اساسي قانون کې راغلو ازادیو او حقوقو څخه په ناوړه استفاده د هیواد د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا ملي واکمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي. نو دا ډول خبرې د مشرانو د چارواکو د یو هیواد چې هغه په سیاست کې هغوی په پروتوکول کې شامل خلک دي په حلقه د پالیسي میکرانو کې راځي او هغوی دا خبره کوي دا د اساسي قانون خلاف خبره ده، د ملي وحدت د وطن خلاف خبره ده، دا زمونږ د ځوانانو خرڅول دي د یو بل رژیم دپاره په درېمګړي هیواد کې چې هغه به ځان ته دښمنان لري، ځان ته عکس العملونه او عملونه په منطقه او په جهان کې لري، دا هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. او دوی ته په همدې اساسي قانون کې خاص محکمه غوښتل شوې ده، دوی ته قضاوت پې باندې کیږي او دوی باید په اساس همدې قوانینو خپل سزا وویني او حکومت باید دا ډول کړنې وویناوې د دې ډول خلکو هسې په اسانه پرې نه دي چې خپل کور کې لاړ شي کینی. لکه څنګه چې محترم وکیل صاحب خالد پښتون پرون اوس وویلې چې دی اقلا خو د ولس نه د معذرت دپاره د پارلمان و د ځایو ته لاړ شي، دا چې بیا عدالت او قضاوت ورسره څه کیږي د رژیم او قوانینو د خلکو د خوا هغه په خپل ځای پاتې دي.
بسیار زیاد تشکر. حال نوبت شنوندای محترم ماست که یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن برتان میگم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله نظر صاحب، زبا هم شمیره یو ځل اعلان کړم ترڅو اوریدونکو کولی سي موږ سره اړیکه ټینګه کې 99-40-15-43 او 122-15.
بله شنونده محترم نوبت شماست. بله یک شنونده ما در خط است، بفرمایید صاحب.
سلامونه نظر صاحب تاسو او میلمنو ته. صرف پوښتنه د محقق صاحب په وینا کې دا وه، کوم خلک چې د امریکا یا د لندن یا د بل ځای تابعیت لري هلته چې راشي په یو معمولي پوښتنه هغه ادام کیږي یا عمر قید کیږي. خو زموږ محقق صاحب په چار څه ویلې خو تاسې خبرې کوئ، خو دا قوانین او دا قانون او دا اساسي قانون پښتنه مې دا کوله چې اوس بیا په قندار کې چې مې خبرې روانې دي هغه کې تاسې ګورې چې دا زمونږ مشران ناشي دام
دو قانون خلاف دی او قانون کې بس هم دومره مننه. د محقق صاحب د خبرو پړه خو استاد ودیر صافی صاحب د قانون ماده هم درته تشریح کړو. زموږ د بحث موضوع د قندهار مسله یا بل سیاسي موضوع نه ده، نو بیا به هم ملمانه تاسو خپل نظر شریک کړئ او بل اوریدونکو خپل مهرباني.
بله بفهمین قطع شد یک شنوندی دیگه. بله بفهمین. بله شنونده عزیز، مهمانای محترم ما پوهان صاحب ودیر صافی، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه و همچنان محترم دکتر میر محمد امین فرنگ هستند. بله سوالاتتان را طرح کنین بفرمایید صاحب.
بله با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد و تمامی بینندگانتان. مهمانان گرامی، خالد نیازی هستم از پروان، امرتان در خط.
بله نیازی صاحب خوش آمدید، بفرمایید.
تشکر از شما آقای نظر و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته من نظر کوتاه و یکی دو پرسش از مهمانان گرامی دارم. ببینید که گفته های آقای محقق و همچنان اینج چون و چراها و سرصداهایی که امروز ما شما میبینید در مطبوعات اونقدر مهم و بالا نیست، ولی ما هستیم که بزرگ نمایی میکنیم و بالاخره یک مسائل کوچک بالاخره بسیار وسیع و کلان و بالاخره بزرگ یکی دیگه خود میکشانیم. ببینید که گفته های آقای محقق زمانی که ایران رفتن چنین بیانات را داشتن. ما زمین مهمانان و زمین دولت مردای افغانستان پرسان میکنم، کمی مهاجرینی که مقیم ایران 40 سال 30 سال 35 سال بدن کدام روز اینها با درد آنها خوردن و آنها 60,000 ماش گرفتن بهترین جای میتن مکان میتن هر کسی باشد ببینید میره بر گوشه دنیا بالاخره مهمون مزدوری و وظایف خود انجام میدهد بعدها کشورهای که امروز اینجا آمدن در افغانستان وارد شدن و میجنگن با گونه های مختلف آیا یک روز اینها ندانن که بالاخره برن یک کشور دیگه خب بر صورت میاییم سر مسائل بازم داخلی از آقای پشتون و همچنان از آقای وزیر صافی پسان میکنم همین کسانانی که همه روزه خیانت ملی را انجام میدهند علیه خاک علیه حکومت علیه البته ملت کار میکنند پنهانی و ظاهر سیاست درست ندارند اینها چرا مجازات نمیشد دست یک چنین حرفی را زد یا نزد خب هر صورت بالاخره جایش بود مکانش بود هر کسی که باشد در اون موقف یک حرفی میزند ولی بازم ما نخواهیم که چنین وسایل و حرفا را کوچک و بزرگتر بسازیم و لحاظ قانون نمیشد که کلام مشکلی نداشته باشد و این مسائل
یا بل اوریجن کلر اون نظر سے مہربانی اکڑائی
بله
بله السلام علیکم و رحمت الله و سلام
و علیکم
السلام
و علیکم السلام مہربانی
مرا ستا شو گره چې د افغانستان حالات سړي د پېچلې حالات کې روان دي ځکه چې نو ته دیو خاص دایښ او په افغانستان کې پر شهګان باندې بریدونه شروع کړي دي له بلې خوا څخه د محققه ته ایران ته ځي او د خپل شخصي ګټو لپاره دا سریه ته کوي ځکه دلته دلته محقق دلته غواړي چې خپل شخصي پیسو ته لاره واره کړي او دوی هلته شاید معاش هم ایران ته ورکوي دا خبرو په مقابل کې او ډېر دلته کسان شته په افغانستان کې لکه محقق او داسې نور کسان شته چې د افغانستان خلق په زور راسي او سوریه یې نور هېوادونو د جګړې لپاره دا خبرې د محقق سره شنای چې دا خبرې به کړي وو خو دا خلک نور هم څه چې د محقق رقم چې افغانستان څخه افغانان په زور راسي نور هېوادو ته چې هلته یا ځینې خلک خره وایي چې د طبیعت لپاره چې ځینې وایي څه لپاره چې په یوازې دلته د مشرانو د ډېر غټ خلک څه چې خپل شخصي ګروپ لپاره دا خلک هلته سي دا خبرې زه په ډېر کلک غندم
مننه بل اورېدونکي اخري اورېدونکي به خپل بیا به ملمنو تلر شو مهرباني وکړئ
بله بفرمایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نړیوان سادات یم د کونړ ولایت څوکې ورسره نه
سادات صاحب مهرباني وکړئ
زما څه فکر دغه افغانستان د جګړې یو غټ عمل چې دلته په افغانستان کې جګړه منځ کې د تاریخوای روان دي دا همدغه افراد دي چې غواړي د افغانستان کې وژنې او په افغانستان کې تاریخوای روان تکړه قومیت پالنه او سمپالنه روان تکړه د شخصي ګټو لپاره دی دبل چا په اشاره د خپل ګټي هر وخت قرباني کړی دي دا هماغه اشخاص دي چې هغه د پنځم څو خبره چې مخکې په سیاسینو کوله هغه خبره اوس دي وخت په ځان په خپل شکل په شکل د افکارو کار کوي او زما یو وخت نه دي دوه څخه چې ولې څه خبره ده چې دا افراد باید منځوي کړی دا دغه افراد تر شاته باید ونډريږي او دغه افراد دي چې دیو په خپل ټول نه کې منځوي شمراتل نه لاس واخلي او ان شاء الله چې دا منځل شي هم دې ځکه تاسو ول در په هرات او مزار شریف کې دی غونډي چې دیو افراد د نن ورځې له وجې یې کسان نو د مکتب شاګردان یې ویستل پام دې شکر باندې د حکومت څخه دا وختونه کوي چې دا ځینې افراد باید د قانون په وړاندې د قانون ته چوکاټ کې پاتې شي او څنګه د په هغه ناس واخلي او دغه افراد د قانون منګو ته کشکړي چې څو پر ټولنه دغه شان دي افراد او تخابې غو مشي کړی
مننه سادات
سره په افغانستان کې باندې نامني او ځګه هم کمیږي
ډېر مننه سادات سره
دغه عمل وکړي نو ولس به تشا ماته وکړي
ډېر زیات مننه سادات سره پیغام او پښتنو نظر مور او رسید ډېر زیات مننه کوم
بله سوالات زیاتر متوجه پوهان سره به ودیب صافی بود استاد بسیار خلاصه اگر جواب بدین که باز آقای فرهنگ سوال داشته مدن بله بفرمایید
همونطور میکنیم هزار دفعه خبر اول سوال چه ده قندار په مورد که اوچه خبری چه اثر لری لکه سنگه چه مراد سای برتوه ولی بیخی سایی ولی اگر خبری زان تزای و رازی لري چې په باندې غږیږو، خو بیا هم که څوک ما مخکې وویل چې تمام اتباع د افغانستان که لوړپوړي چارواکي وي که عادي خلک وي که دننه د افغانستان د ملي منافعو په ضد غږیږي او خلاف اساسي قانون غږیږي او که بهر د افغانستان نه، دا دواړه یو حیثیت لري قانون ته، دا د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري او باید مجازات شي او د ملي منافعو په ګټه نه دي. او هغه خبرې چې د دوه نورې یو د سادات صاحب او یو مخکې د هغې نه و، د ټولو د دواړو دا خبره تایید کړې ده چې دا خبرې غلطې دي او دوی باید منزوي شي، د خلکو نه خپله منزوي شوي دي او په دې خبرو دوی هېڅ ګټه نه ده کړې، شخصي ګټه به یې کړې مګر ځانونه د ټولنې نه منزوي کړي. او هغه خالد نیازي چې د پروان نه دا پوښتنه وکړه چې ډېر نور ملي خیانتونه په وطن کې شته، دی غوته ولې څوک ګوته نه نیسي، دا درته وایم چې څوک د افغانستان او د افغانستان د مسالې او د پر ضد د خلکو د ګټو د ملي مسالې او د ګټو په خلاف خصوصا په خارج کې غږیږي، هغه لس چنده جرم ډېر دی، مجازات هم باید ډېر وي. نظر دې ته چې داخل کې که غږیږي نو هغه به هم په اول کې باید حکومت خپل حاکمیت نه استفاده وکړي او مجازات باید ورکړي. او دې مورد کې زمونږ محترم ګډونوالی د دې میز ګډون کوونکی پښتون صاحب مطالب لري چې هغه هم غواړي خپل جواب ورته ووایي.
بله،
اجازه ستاسو څخه
مهرباني صاحب.
زه فقط خالد نیازی د یوې موضوع په ارتباط چې استاد هغه ته اشاره ونه کړله چې مثلا هغه ماجرین چې په 10 کال په ایران کې ژوند کاوه، تاسو د هغو په څه درد خوړلاست، یعنی هغوی ورې مجبور وه. زه دې ورور ته یوه خبره کوم چې په دې کې چک نشته چې موږ په پاکستان او ایران کې په زیات شمیر مهاجر درلوده چې تر میلیونو زیات وه، خصوصا په ایران کې چې د مهاجرو سره هغه سپکه وازه کېدله، په خاص ډول بیا زموږ د هزاره وړونو سره چې هغوی په نامه د بربریانو یادېدله او هر وخت به توهینېدله، تعقیرېدله، اولادونو ته مکتب ته نه سوی تلای، وژوند کې نه پرېښوله، کار بې وکړې، پیسې بې په زور نه اخیستلې. دوی چا مجبور کړې وه چې باید ورې کښېني؟ دوی کولی سوی چې پاکستان ته هم راشي، دوی کولی سوی چې نورو ځایو ته هم لاړ شي. پس دوی غوره کړې وه چې په ایران کې ژوند وکړي، دوی غوره کړې وه چې په ایران کې باید د ایران په ګټه کار وکړي. ستاسو په یاد دي د هغه افغانان په هغه وخت کې د همدغه التشیو مشرانو د خوا څخه په ایران کې د عراق په مقابل کې ونه جنګېدله، د جنت کلی بې غاړه نور جوړولې. دا خو ستاسو ګناه ده، دا خو د رهبرانو ګناه نه ده چې د رهبرانو د ګټې لپاره چې په عراق او په سوریه کې په ځان وژني. پس په لحاظه وروره په افغانستان کې موږ هر حرکت ته بد ویل دي، هر ملي خاین ته مو خاین ویل دي، هر ملي صادق ته مو صادق ویل دي. اوس هم دا درته وایي که نور خلک په افغانستان خیانتونه وکړي، حد اقل موږ زور نه پکړ چیږي، مګر د همدغه راډیو د لارې، د همدغه تلویزیونو د لارې موږ غندلي دي او آینده کې به موږ غندل کیږي او بیا به غندل کیږي. مګر دا خبره معنا نه لري چې یوازې تاسو باید د دې موضوع سره برات کړئ. تاسو په افغانستان کې پوره حقوق غواړئ، د افغانستان د خاورې، د ملت څخه، د حکومت څخه، د خپل نفوس په اندازه نه زیات حقوق غوښتنه کوئ، امتیازات غواړئ. دا اوس په افغانستان کې ستاسو در فیصدي اضافي قوت تاسو در کړسوی دي، مګر دغه باوجود هم ستاسو توقع ډېر ده، بیا هم تن ناراضي کیږي، بیا هم ته د مسایل مابین کیږي. زه خواهش کوم چې دا کوم مسایل ته باید پیک ونه ول شي، دا مسایل باید ډېر په ملي ساته وچړل شي او هر خراب ته باید خراب ولسی شته باید شو ولسی.
تشکر استاد محترم. آقای فرهنگ، خب ما دو ساعت برنامه داریم، در قسمت دوم زیادتر روی دیگه مسائل موقف مهاجرین هم خواهد صحبت کنیم، منتها استاد فرهنگ بخلم قطع شد. خب خیر، دوباره همکارای کابل ما را خواهش میکنیم که وصل کنن. پوهان صاحب صافی، قبل از اینکه مثلا تعداد زیاد از شنوندهای محترم یا مردم افغانستان در بسیاری مسائل وقتی این گونه مسائل میشه بسیار شاید احساساتی هم برخورد بکنن، منتها سیاست افغانستان، سیاست کلاسیک افغانستان همو عدم منسلک و بی‌طرفی این مسائل است. یک دولت در مسائل منطقوی و در مسائل بین‌المللی یک موقف سیاسی داره، او موقف سیاسی را از رئیس جمهور گرفته تا کسی که حتی بسیار اگر غلو بکنیم طفلی که در گاواره است، او میفهمه که ما سیاست غیر منسلک دارم، ما طرف نمیگیرم، به ما کل دنیا کمک میکنه، از او خاطر اگر یک شب بگویم خوب دیگه شب بگویم بد، نصف دنیا را خفه میسازم. این چیزا باید از یک مجرای باید ترتیب شوسه. به تو خود گلگل میری میشه یا انرژی میشه، هر که که در جای شتر چی بگویه. از این از نقطه نظر علمی و دیپلماسی بین المللی شما این چطور توجیه میکنین سیب؟
شما بخی صحیح میفرماین آقای نظر، حرفیست که باید دولت بردای ما، باید مردمان حکومت ما، باید لیدرهای مسئول حکومت وحدت ملی که بمی دو نفر انگوش گرفتن میشه، هم آقای اشرف غنی هم آقای عبدالله، اینا باید متوجه باشن که از گروه از اینا، از طرف از اینا، در شامل در پالیسی از اینا، هر کسی که به هر مملکت خارجی و سفر رسمی میکنه باید به گوش از اینا بچکانه که اینا باید احتیاط بکنن در اوج از گپایی که میزنن و گپی که میزنن، هیچ یکیش باید خدشه نرسانه به وحدت ملی افغانستان، به سیاست افغانستان، به قانون افغانستان و به موقف بی‌طرفی فعال افغانستان. گرچه افغانستان او بی‌طرفی مثبت و فعال را که در ابتدای از جمله مؤسسین جنبش عدم انسلاخ بود هنوز نگاه نکرده، بر از اینکه در کودتای کمونیستی به طرف یک طرف رفتن و حال که غربی ها را آوردن یا غربی ها اینا را آوردن حال به طرف دیگر رفتن. خب البته ای از لحاظ پالیسی های آینده خود همی حکومت است، اما در مجموع مملکت ما اونمو سیاست بی‌طرفی یا عدم انسلاخ که نه در این پکت ها شامل باشن و نه در او پکت ها، حال چون جهان یک قطبی شده او پکت های متضاد وجود هم نداره، فلحاظ سیاست بی‌طرفی با او معنا از لحاظ نظامی کدام معنای هم نداره، بخاطر از این که ما نظامیگرای امریکا را در کشور خود داریم، بیز برش دادیم، از ما دفاع میخواهند بکنن. ما باید روسا را هم دمی را بیاریم که ضد تروریسم در اینجا مبارزه را تایید بکنن، ما باید چینایی ها را هم بیاریم که ضد تروریسم بین المللی که به نفع از اینا هم نیست همین مبارزه را تایید بکنه، تا که این قدرت های بزرگ در این مورد هم دست نشن در مبارزه ضد یک پدیده بین المللی. یک دولت به ذات خود و به تنهایی خود نمیتونه در اینجا و در اوجا با موفقیت برسه، مثل که موضوعات سوریه برای ما ایره ثابت ساخت و اون در تقسیم با هم در بالانس برابر شدن و موفقیت کردن. افغانستان هم همینطور است، اما موقف حکومت های ملی و اشخاص و افراد ملی دارای رتبه عالی سیاسی اینقدر نازک است در افغانستان که بسیار احتیاط باید بکنن در گپ زدن های خود. اگر اشتباه کرده باشن اشتباه خود را بپذیرن که بازم مردم بگوین که این گپ اینا نمیخواستن بزنن و گپ پالیسی واقعی دولت افغانستان نیست و این هم از واجبه دولت افغانستان، حکومت افغانستان است که یارم متوجهشان بسازن که معذرت بخوان.
ډیر زیاته مننه استاد، زما یو پښتنه پښتون سیب ستاسو نام دا او غواړم چې استاد هم په خپل نظر ورکړي. د افغانستان په دغه لکټر لګه دغه یو نیمه لسیز یا دوه لسیزو کې چې وګورئ اکثره وخت د سیمه مسائل وی پلان کې مشرته څمو وایي، ځکه چې پلان کې ورور قوم خفکیږي، حتی د رژیم هرانو په سطح دې ته په پام سره پریکړه کیږي، ډیر شان تر نظر او لپام غورځول کیږي. یعنی تر څو په افغانستان کې د ملی منافعو کرخه معلومه نه وي، تر څو پورې به زما غل ستا اتل او ستا اتل زما غل وي. یعنی اوس محقق صاحب ته کڅوې لکه څنګه چې نیازی صاحب په خبرو کې معلومه ده، نو هغه فکر کې چې البته هزارو ډونه تیارې اهل تشیع ته څویل کیږي، یعنی دا چا مسولیت دی چې دا ملت په دې راضي کې چې غل غل دی کاغه حل هر چوي خخه ده؟
بېشکه دا ډېر څه سوال مو وکي. زه همیشه د همدغه مسایلو په ارتباط موږ په نظر ښکار کړی دی او یو ځل بیا وایم، موږ د هزاره وړونو سره یا په مجموع کې د اله تشیع سره په ټولو دیشو تلویشتو کالو کې چې واقعیات سوي دي، هر څه چې پیښ سوي دي، دا ټول شانو باوجود موږ تر خپل حقوقو تیر سوي یو، په دې خوشاله یو په خپل ذهن کې چې مې کو په یو اداره کې زموږ پر ځای یو هزاره ورور راسي، ځکه دی احساس د کمبوتی کې یا احساس د کوچنیوالی کوه په خوا یا حکومتو دوی ته موقع نور کوله، مې کو چې دوی د خپل حقوق ته ورسیږي، مې کو چې دغه عقدي چې په افغانستان کې موجود دي چې ولې هزاره او ته په خوا کار نور کول کېدی چې وستا مسائل حل سي. موږ د خپل هزاره ورن سره د خپل امتیازاتو د پښتنو په ساته او تاجک په ساته عین فکر کوي هغوی هم سنوي، لیکن ټول مشرانو ته یو خبره کو کڅ په التشیو کې دي او کڅ په نور اقوام کې دي چې وروره سرخط معلوم دي. سرخط موږ د افغانستان ملي منافع دي، د افغانستان تمامیت ته خاوري دي، د افغانستان وجود دي. کدر دغه سرخط اخواته واوشتاس بیا موږ خپل حق حقوق شتاس درکړی دي. تاسو وګوري نن په ملي اردو کې دي خپل نفوذ زیات دي، حکومت په چوکاټ کې خپل نفوذ زیات دي، د وزارتو ته داخل سي په کابل او په ولایت کې چې دوی دي په هر ځای کې دوی زیات دي. موږ په دې خوښ، لیکن درخط در سرخط اخواته بیا موږ اجازه چاته نورکو. موږ په دې معنی نه شاید موږ هم دا ګناه مرتکب سو، خپل ځان ته هم دا حق نورکو. موږ دا نه وای چې موږ د افغانستان یوازې مالکین یو، دوی هم مالکین دي، لیکن د دغه ملکیت حدود معلوم دي. در دغه حدود به څوک نه اوړي، کار څوک واوښتی هغه ته باید قانوني اساسي د افغانستان سزا ورکړي، کوم چې صافي صاحب مخکې پنځه پنځوسمه ماده په ډېر تفصیل سره بیان کړل.
بله صافي صاحب، عین نظر ستاسو غواړم. فقط یادونه کوم چې محقق په خبرو یا څرګندونو پاړه چې زمونږ بحث دی هغه فقط د افغانستان د ملي ګټو ته د ګواښونو په مسأله څرخیږي، نه دا چې موږ وایو چې د کوم قوم کوم مشر څه خبرې کړي دي. فقط دا یو داونه وکړو چې اورېدونکو نظر کې یا په ذهن کې کومه بله مسله راپورته نشي. مهرباني وکړئ صاحب.
بالکل بالکل، تاسو ښه وضاحت هم ورکړ بیا په سوال کې. اما خبره دا ده چې د افغانستان هیڅ ولسمشر هیڅ رهبر دا حق نه لري چې کوم یو غړی کدا د هر قوم د افغانستان وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که ازبک وي، که هزاره وي، که پشایي وي، که هر څوک وي، افغان وي، حتی د افغانستان افغانۍ هندو وي، کدا د افغانستان د ملي منافعو ګټو او ملي وحدت په ضد غږیږي، دته نشي کولای چې دته څه مه وایي چې دا دې قوم پورې اړه لري یا هغه قوم پورې اړه لري یا دې فامیل یا هغه فامیل پورې اړه لري. ولو که د رئیس مور ورور وی باید هم د محکمې ته راکش کاږي. په دې مورد کې زه د اساسي قانون د 50مې ماده 2مه فقره داسې لولم چې د خپلواکۍ ساتل، د ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع کول او په نړیواله ټولنه کې د افغانستان حیثیت او ګټو ساتل دا د حکومت وجیبه ده او وظیفه ده. هر څوک هر وګړی که په نفوذ د افغانستان کې د شمال وي که د جنوب وي که شرق وي که د غرب وي که د مرکز وي که د دې خیانت مرتکب ګرځي، دې ته توجه حکومت باید راوړی او دا کارونه باید اصلاح کړي.
تشکر. خب استاد محترم، ببخشید پیشتر تلفون قطع شد، شما چی فکر میکنید؟ ما زیادتر روی مسئله امی طرز العمل یا امی پروتکل زیادتر میخوام صحبت شد، که یعنی یک دولت نفراش چی قسم باید صحبت کنه قبل از اینکه به سفر میره، یک مجلس باید بکنن و چی چیزها را باید در نظر بگیرن. پالیسی کلاسیک افغانستان که عدم منسلک یا غیر بی‌طرفانه است، او را صاحب در نظر بگیرن. امی چیزها چطور در افغانستان کار میکنه صاحب؟ استاد فرن؟
متاسفانه که کار نمیکنه. اول هم بسیار باشیم که میتیزون قطع شد و میتسلسل به اصفتی شما کمک رفت. خب به هر صورت پیش از اینکه من سوال شما را جواب بتوم، میلی حاصل یک دو جمله راجعه را یکی از هموطنان ما به نام آقای خالد نیازی بگویم که گفته بودن که موضوع قدر مهم نیست، زیادتر باید از به توجهش مهاجرین افغانستان در ایران که اونا بسیار مشکلات دارن و غیره و غیره. فکر میکنم یعنی در موضوع رو با هم گپ کردیم کنه. مسئله مهاجرین موضوع علایده است. موقف مهاجرین اساس میثاق‌های بین‌المللی و حقوقشان و همه مسائلشان تنظیم شده و ایران و هر مملکتی که باشه مکلفیت داره که او حقوق و او مسائل را مراعات کنن. مسئله این که آقای محقق رفته اونی راجع به فرستادن افغانها به جنگ سوریه صحبت کرده، یه موضوع در کلی علایده است. دو تا اولا باید با هم خلق کنیم و خلق کنیم رسکت هر دو موضوع از بین میره و ما با کدام از جن میبسیم. ما بایم به سوال به جواب سوال شما، من از آزان شخصم به یک قید هستم که یک اینی موضوع به معنا که یک نفر میگه که من اینی گفتاره نه ایسی یک فرد خصوصی کرده، در حالی که خود یک موقع بسیار کلان سیاسی داره و یک
معاون ریاست اجرایی روزه داره. فلی آبا این دو شخصیت رو نمیتونم ازم تفکیک کنم، ولی به خودش خواسته و جبایی که نهی به شکل خصوصی بیان کردیم از نوعی بیمانا میشه. همگی تمام کسانی که میشنان بوده به حیث معاون رئیس اجرایی افغانستان دوستار کرد قبول دارن، نه به حیث ازی که بگوی من شخص و اگر به حیث کرد شخصی میخوایی نظر ده بگوی نطفن از چونکی اتداری ازی استفاده که بازده میتونی که به حیث یک خرد عادی افغانستان نظر ده هرچی که باشه برای که به مفاد مفاد بگه باشه بگو، اما با مردم و قانون با خودت رفتار خواهم کرد. اینالی در مورد ازی که این تنها موضوع آقای محقق نیست، ما در بس و مسائل متوجه بودیم. هر زعیم یا هر فرد کلان افغانستان را که به کشورهای دیگه میرن برای که در موضوع مهم افغانی با کشورهای زیرت و زیالاقه مذاکره کنن، متاسفانه این عادت در افغانستان نیست که پیشتر از این بشیدن بغیر دولت استثنائی که سر مسائلی که باید از مطرح‌ها بشینن صحبت کنن، تحلیل کنن، تجزیه کنن، یک کانسپت ایجاد کنن و یک موقف دستجمعی یک جایی با هم محکم کنن و بعد از در مجلس که میرن و از افغانستان نمایندگی میکنن کل به یک صدا صحبت کنن. من این چند روز کتاب آقای سکندر رو بسیار به دقت خواندم و در چندین جای در این موضوع با این موضوع اشاره میکنم و متاسفانه در مصادرات های چرا کلان در موضوعات بسیار و موضوعی که سرزنشت افغانستان به او بسته بود وقتی که ما میرفتیم در حالی که در کابل با هم نمیشستیم و در مسائل صحبت میگیریم در اونجا میرفتیم یک دفعه کلی افکار و نظریات مختلفه را مقابل طرف مقابل ابراز میکنیم و یک رقم به صورت غیر منطقی نیکی به پشت یک خنجر میزدن. امی فرهنگ و امی خاصیت در بین ما افغانها وجود متاسفانه نداره که پیش از اقدام به کار یا پیش از نظر نظر در موضوع با هم بنشینیم و یک نظر مشخص و خاص و هماهنگ ایجاب کنیم و به اساس از این مطابق با منافع ملی افغانستان صحبت کنیم. از این مخاطر است که نمیت حالات رخ میتوایی ما در مقابل یعنی حالات قرار میگیریم که مجبور میشیم باز در ترمیم از او کارهای دیگه بکنیم. در مسئله آقای محقق ما به یه اقیده سم که یعنی وزیفه رئیس اجرائیه و رئیس حکومت یعنی رئیس رئیس جمهور است که باید نظر بسید جدی بگیرن و طوری رفتار کنن مثل که بیشتر از اساس مواد قانون اساسی هم ریاض شد برخورد کنن که در آینده هیچ کس جرأت از دیگه نکنه که به این شکل بره و در مسائل افغانستان که با سرنوشت افغانستان و افغانا و مسائل عمده افغانستان تعلق میگیرد و خودسرانه صحبت کنن.
تشکر استاد. خب آقای پشتون در قسمت اول یک 3-4 دقیقه باقی مانده، ما یک خاطره داریم. یک وقت یک رستوران رفتیم در بگویم که جایش نمیگم، مثلا در شهر کابل ما خو انخویستیم، از انخوی که آمدیم سیم یا اونجا قاشق پنجه مثلا از دست ما افتاد تا پایین بود، همکارا رفیقای دیگه ما که ما بود گفت خود معلوم نکو که از انخوی آمدی، از دهات آمدی، هیچ خود معلوم نکو، یعنی خود بیاب نکو که تو قاشق پنجه را یاد نداری، دیگه را یاد نداری. از او خاطر سب ایگونه بیانات امو شنگ یک نفر معلوم میکنه که چی رهبر باشه یا نباشه، موقفش مخصوصا بزرگ باشه. از او خاطر ما اینمی مشکلاتی که ایجاد شده از نقطه نظر قانون سیب یک خالیگاره به ما شما نشان نمیده که باید قانون اساسی یا هر قانون کس او تثبیت بکنه وقتی که به یک رهبر یا چندین رهبر بیرون میره. اینی نو گپاره بزنیم و کل ما از یک بسلا یخن سر بندر بیاریم. از او خاطر ای به نظر به قانون سیب باید خطکشی نشه. یک خاطری دیگه هم بیادم آمد، یکی از رهبرای ما شما به عربستان رفته، منعیس نماینده افغانستان، او رو میگن که امو شاهدی میگه ایواز ازی که مسائل افغانستان رو بگوید تقریم 15 سال پیش کیسه در اونجا میگه که او گفته والا امی بچه من موتر نداره، بر بچه موتر بخر، مچم فلانی دخترم خانه نداره، مچم فلانی فلانی نداره، فلانی رو دفع کلته. او تو چیزا رو میگه به پادشاه عربستان سعودی گپ میزه. سب شما امیر چه قسمی باید تعیین شد امی پروتوکول سب در افغانستان آقای پشتون؟
په ډیر تاسف سره زه وایم ستاسو خبره ډیر ښایسته اشاره مو وکړلې مسایلو ته. بالکل دا شامل په خپل سترګو هم لیدلې دي، خصوصا د جهاد په دوره کې دا مسایل ډیر و. چې دې پر ځای افغانستان د جهاد مسله وڅېړي، دوی به ورل چې موږ ګرد فی سبیل الله جنگیږو او پیسې نه لرو دروژې مړه سولو، چې جهاد مهم نه دی، موږ ته پیسې راکړه. په تاسف سره زه وایم چې عین کار چې ځینې سنی رهبرانو د عربستان او سعودي په حساب کاوه، ال تشیع مشرانو د ایران په سات کاوه، همدغه دلیل دی چې ایرانیانو اوس دا کار زده کړی دی. تاسو د سپانتاسب کتاب کا خلکو ویلی دی، اغول چې په مصاحبه کې دا خبره وکړه چې ما ته د ایران وزیر خارجه د توفې په شکل باندې یو توفه راکړه، وخت چې هغه می خلاص کړل په کابل کې $5,000 پکې کې وي، ځکه ایرانیانو دا فکر کاوه چې هر افغان پیسې غواړي، حال دا چې هر افغان پیسې نه غواړي. متاسفانه یو تعداد رهبران د دوی په پیسو، د دوی په امتیازاتو، د دوی په غوښتلو در دغه ځای را رسېدلی دي. دوی چې دا خوشحمند کوي دغو په مجلس کې، زه یقین لرم شاید دا خبره د نه غوښته چوي کې، لیکن د صرف د خوشحمند په اساس دا خبره وکړل چې ګوندې خدای د خلک باندې مهربان شي، بیا یو غټ پاکټ راځي چې زما
استاد محترم. نیم دقیقه وقت دارین آقای فرهنگ، اگر خداحافظی میکنین برای اینکه در قسمت دوم به خیال شما نیستین، آخرین گپتان رو بگوین، نیم دقیقه وقت دارین آقای فرهنگ.
خب آخرین گپ من همینه که میخوام یک بار دیگر به سران حکومت وحدت ملی تقیل بتونم، اقتضا کنم، ندا کنم که از برای خدا لطفا از چنین مسافرت های غیر مسئولانه و از چنین گفتار غیر مسئولانه جدا خودداری کنن. افغانستان یک مرحله بسیار بحرانی است، اینطور حرکات و اینطور موضع گیری ها به جز ازی که در مناخ ملی افغانستان خدمه وارد کنه و مداخلات دیوانگان افغانستان زیادتر بسازد، هیچ چیز به دسته نیاید و کسانی که مرتکب ازی کار در آینده شوند به جز ازی که اونها را ما بعید خائنین ملی استعمال این کلمه بسیار سخت است.
خیر باش استاد،
بسیار.